سي چې او زکون کې ته اوسور زکو او ما ک 10 یو بدمش دوله سو کرا لیګو یو د بد چلن لرون کې سو کرا لیګو الته بیا زموږ خون کین بلکې زرګونه زکون گیم چې الته زکړه کې له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، خودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خو اوریدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دې بیا هم د حقیقت سره د خبرونه په لړ کې دا چې چارواکو سره مرکې لرو. موږ غوښتل دا ځل د کابل ګرنیزون د عمومي قمندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان که ستونزې موجودې وي د ستونزو په اړه دوی سره مرکه ولرو. مننه جنرال صاحب، څنګه وخت راکړو د مرکې لپاره؟
ډېره مهرباني در اتک نه، تاسو مننه کوم کورم ودان.
جنرال صاحب، کله چې د کابل ګرنیزون پسته یو اوږد ځنډ وروسته بیا فعالیتونه پیل کړل، له خلکو سره تصور همداسې و؟ پخوانی ګرنیزون فعالیتونو ته په کتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره کابل کې هغه پخوانی نظم چې کوم و هغه به بیا رامنځته شي، ولې وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې؟ یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بیلابیلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانوالی دی موضوع ستونزه پیښه کړې، او که څنګه یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک ورنه خبر نه دي، کله تر فعالیتونو په اړه په لنډ ډول معلومات راکړئ.
تاسو نه مننه. د ناهیلۍ سره خو زه ډېر موافق نه یم. البته د کابل ګرنیزون له کومه وخته چې تشکیل جوړ شوی ده او ځانګړی د کار لایحه لري، د وظایفو لایحه لري، او یا د کوم اهدافو په خاطر چې ترتیب شوی ده، د هماغه اهدافو د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي. مونږ په تیرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د اوس لپاره په دې موږ په دې نوي حکومت کې یو کال او څو میاشتې سابقه لري، زیاته نه ده. او په دې یو کال او څو میاشتو کې چې کوم چې زدلته معذف شویم، د هغې ورځې نه تر اوسه پورې مونږ هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکامو صلاحیت او مسؤلیت راسپارلی، مونږ ډېر ښه مخته تللي یو. مثلا مونږ له ابتدا نه خپل جوړښت تنظیم کړی، خپل تشکیلاتو باندې هم کار کړی ده، او په زمن کې خپل مسؤلیتونه هم چې کوم لرل د هغو په اړه باندې مونږ تر یو حده بریاوې لرو. د خلکو توقع تامین دی امنیت، او د کابل ګرنیزون لوی قومندانۍ هم په همدې اساس جوړه شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزونونه تیر شوي دي، ګرنیزونونه داسې وخت چې مثلا د جنګونو دپاره استعمال شوي دي، منظمې جبهې مثلا اداره کړي دي، او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله، او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو په راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده. ولې د یو غټ قوت لرونکي وو او د ډېرو صلاحیتونو لرونکي وو. ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د دیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو، نو ګرنیزون دلته خپل نقش په خپله سطح او خپل اندازه لري. په دې معنی چې ګارنیزون د اوس لپاره یوه د هماهنګۍ اداره ده، د همغږۍ او د قماندې د یووالي او د ښه تشریح کې مساوي د دې لپاره کارونه کوو. زه به داسې درته ووایم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې له پخوانه دغه قوتونه داسې متلاشي کار یې کړی، امنیت په خپل زړه و، پولیسو په خپل زړه و، اردو په خپل زړه. ولې کله چې ګارنیزون رامنځته شوی او ما ته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قوماندې رامنځته کړو. دا کار مو کړی. په دې اړه اوس موږ په لوړو وظایفو کې یو خو د عادي مسایلو عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه دي. د جزوستامونو ترمنځ په دې کې موږ زیات کار نه لرو. ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي میلمنو د تګ راتګ په اړه ده، دا موږ په ګارنیزون کې دلته پلان ګذاري کوو. د درو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د درې قواو د اپراسیونونو مسؤلین راغواړو. دلته مثلا پلان ګذاري کوو، د هغو منظوري هم د ګارنیزون په صلاحیت کې ده، تقسیم د کار ورته کوو. هغه ټول وظایفو ته ځي او هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي، بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخته تللي دي. د همغږۍ مسله ده. خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده، د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځان نه مثلا ارزیابي کوي یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی شم چې هغه څه چې مخکې وو، هغه ناخوالې، هغه کمۍ، هغه دوګانګۍ یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس لپاره نشته. مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومیه وظایفو کې هم، مونږ د اردو، امنیت، پولیسو ترمنځ ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوع اشتقاق یا برخورد یا مثلا جدیت او حساسیت تر زموږ په منځ کې نشته. یعنی مونږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې، مثلا قمندانۍ د عمومي ګارنیزون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قمندانۍ اعلی پورې ګارنیزون مسؤلیت لري چې ټوله قمانده په خپل لاس کې ولري. په بله قدمه کې ښکته موږ مثلا بله قمانداني لرو چې هلته دا بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قمندانیت تنظیم شوی ده. په درېیمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي. د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي. د بې پلیټو بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه ترسره کړي دي. د تورو ښیښو د موټرو د مخنیوي په اړه مو خپل کارونه ترسره کړي دي. اصلحې مو بې سندونو راټولې کړي دي، د دایاک پروسې ته مو سپارلې دي.
د ټولو خلکو لپاره یو شان دي کنه، ځکه
یو شان
دي چې ډېر ځله ستاسو کارونو کې ته مداخله کیږي او د چارواکو لخوا او تاسو خپل.
زه به دا په اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقاماتو ته درناوی کوم، او زه په خپله داسې څوک نه یم. زه له ټولو سره ډېر ښه شناخت لرم. ولې دا چې زه د یو چا سره یو رقم برخورد وکړم، د بل چا سره بل څه دا نشته. موږ همیش تاسې د دې پوښتنه کولای شئ چې د لوړو مقاماتو کاغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي، او یا د دولت په لوړپورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي. موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده، که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلې راوستلیم دي، که اصله هم لیدلې ده راوړیم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلې راوړیم ده. او تر یو حده پورې کار سوی، یعنی موږ د خپل کار نه راضي یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت ده پخپله د جنگ زیږنده ده، او د دې 15 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کرکترونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه اندر ته ندی راغلی؟
نه ما ته فرمایش چا نه درکړی، که را کړی دم په ډیر ښه وازه باندې مې بیرته جواب ورکړی دی او قناعت مې ورته ورکړی دی. یعنی شوی دی خامخاشتن
چارواکو لخوا مثلا یو څوک په ځینې مثلا غیر مسؤولو په اړه یا مثلا د بېپلیټه موټرو په اړه په دې اړه باندې
یعنی شته دا فرمایشونه. خو دا وطن د مناسباتي کیدای شي ما سره کیدای شي نه، خو دا نو بیا هر څوک فکر اتلای شي، دا د دولتي چارواکي فکر اتلای شي، زموږ د پارلمان غړي فکر اتلای شي، زموږ مثلا متنفذین فکر اتلای شي. ولې ډیر فشار نسته؟ زه په خپل دې فشار
کې حالت موجود وي هغه د قانون پر کېدل به دا د ستونزو سره مخ شي. یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د دېونه قوی دي کړي دوی د خوانه مثلا چې د خلکو تمه ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو په کته دوی د خوانه راسي چې کی فکر نه کوي ستاسو قانون د ستونزو سره مخ کی.
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق کوونکو پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري، څومره باید حوصله ولري، او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یا دې چارواکو ته قناعت ورکړي. دا موږ کړی له بل پلوه خامخا نارضایتي او ګیلې او خبرې دي وطن په حساب دا هم رامنځته شوي دي. خو موږ اوس په دې نوي کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقاماتو ته وړاندې کړي دي چې هغوی موږ ته باید یو طرز العمل یو کړندار راته ثابت وکړي. په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه سطح او څه رقم برخورد باید وسره وکړو، ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو. دا چلند کې د
دولت لوړ پوړو چارواکو سره
نه داسې
کوم موضوع شوي تاسې یو
خو کله به پېښه شوي نو دا خو ستا خامخاسته. خو موږ اوس وخت دي چې موږ سره باید لوړ مقامات زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک وکړي. هغه په دې معنی چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات له پخوانه او دا د اوس زیږنده نه ده، دا د دیارلس کاله څوارلس کاله مخکې زیږنده وه او له پخوانه پنځه کاله چې د طالب نه پاتې وو پنځه کاله مخکې د مجاهدینو حکومت و دا ټولو کې دا حالات و. نن موږ دې حسابدي ته و حسابګیري ته سره ناست
یو. ډېر احمد صاحب کوم برخو کې مثلا کوم سره تاسو مخکې د چارواکو
خوب دغه د تخلفاتو په برخه کې مثلا د وسایتو غیر قانوني وسایت موجود دي. یو کلی وسایت ورته وایي چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایت موجود دي، بعضی مثلا د زور په اساس، بعضی د خپل ذوق په اساس باندې د تور شو وسایت مثلا چې هغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایت موجود دي. یا مثلا اسلحې د یو میل دوه میله چې درې میله تر څلورو پورې چې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي شوي دي او مثلا شلو ته توجه شوي دي. یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترمو غړو د یو دوه وسایت پلیټ راخیستل شوی ده، شلو ته ورکول شوی ده، حتی خپلوانو ته ورکول شوی چې دا له موږ سره دا شواهد مدارک شته. موږ په خپل وار سره له خپل لوړ پوړو چارواکو سره له خپلو مشرانو سره هم دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو، ټول کار به په زور نه کوو، د سرک په سر به نه کوو. کېدای شي بعضې کارونه په اداره کې دننه وکړو، مصلحت ته کینو، مشورې ته کینو، دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پرې وکړو چې په کومه وازه کې قرار لرو او دښمن څه کوي. یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړه لري، له بل طرف زموږ خپل کمبودګان دي چې د حکومت کې نظام کې د ننه یو، او بیا هم زموږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان شو یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی رامنځته کړو. موږ په خپل د ناخوالو لپاره مثلا په خپل یو بیلګه کېږو. نو دا موږ اوس کوشش ودی کوو چې موږ باید د مصلحت لارې مخکې لاړ شو، په یوازې دي چې موږ په چارایي کې تصمیم نیسو دی چا په واسطه ودی چا په اسلحه ودی چا په موټر ودی چا په کارتونو باندې. دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کښېني او دا تفاهم سره وکړي چې دا موږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله منتظر دي دیو چې ډیر زر به نتایج را ورسیږي. وروسته به موږ خپلې ابلاغې ورکو، بیا به نو پریکړه اقدامې، بیا به د مراعات او د ګیلې ځای به بیا نه وي.
ډیر
مننه احمد، ډیر تشکر، ډیر مننه.
موضوع موږ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي.
څوک چې رات کوي ظلم کوي ستم
کوم غوړه کړی دا هم خو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې دروازه بده نوم واخله تاسو به وایي چې چالو واخلي
هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو